یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د کابل په وخت د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د افغان حکومت اجرایي رئیس د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې په اړه هیله مندي ښودلې او وایي دا به د سولې او سیمه ییزې همکارۍ په برخه کې مرسته وکړي. عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه کړې دي. نور راپورونه هم لرو. په پیل کې فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د اسدی رادیو اوریدونکو ستوري مو سه په مکرې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر سوله خبرې کیږي. د جرمني دفاع وزیر ویلي په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. د امریکا متحده ایالاتو پر وو پاکستانی شرکتونو بندیزونه ولګول او د ایران حکومت د امریکا پر جمهور رئیس نیوکه کړې چې جان بولتن یې د ملي امنیت لپاره خپل سلاکار ټاکلی دی. پوره خبرونه واوري. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د افغانستان د سولې په اړه نړیوال کنفرانس پیل شو. په دې کنفرانس کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون د ملګرو ملتونو عمومي منشي، د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشره، د امریکا، روسیې، چین، سعودي عرب او پاکستان په ګډون د 20 نورو هیوادونو استازي برخه لري. دا غونډه سبا پای ته رسیږي او پریکړې به په ګډه اعلامیه کې اعلان شي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله نن په کابل کې د کنفرانس د اهمیت په اړه خبریالانو ته وویل:
امیدوار هستیم که این کنفرانس هم کمک کنه به ادامه روسی کابل در تحقق آرمان های مردم افغانستان در همکاری های منطقوی، اما در نهایت انشاءالله در تحقق صلح و ثبات در کشور ما.
د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال توماس شینن په غونډه کې د خپل هیواد استایستوب کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي چې په تاشکند کې روانه غونډه به په افغانستان کې د سولې سیاسي جوړجاړي لپاره د کابل پروسې په کنفرانس کې د شوي پرمختګ ملاتړ وکړي. سره له دې چې غونډه د افغانستان پر سوله ده، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې لپاره چې غونډه د دولتونو د استازو ترمنځ و د طالبانو د استازو ګډون په پام کې نه دی نیول شوی. د جرمني د دفاع وزیر ویلي چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. په بلخ کې د 209 شاهین قولي وردو ویان د ازادي راډیو ته ویلي دي چې د جرمني د دفاع وزیر بلخ ته په سفر کې د دغه قولي وردو له قومندان سره کتلي دي او دا خبره یې کړې ده. رپورټونه ویلي دي چې په د جرمني د دفاع وزیر هم دا راس په بلخ کې د خپل عسكر او لاستازو سره کتلی دی ورته ویلی دی چې په افغانستان کې د یو اوږدمهالي ماموریت لپاره ځانونه تیار کړي. دا مسله به وروسته په خبرونو کې په خبرونه کې واوري. په روزګان کې چارواکي وایي په پوځي عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو یو عسكر وژل سوی دی. د اورزګان د مرکز ترینکوټ په شاوخوا سیمو کې د نصرت په نوم پوځي عملیات روان دي. د اورزګان د والي ویان دوست محمد نایاب نن ازادي راډیو ته ویلي چې په عملیاتو کې بهرني ځواکونه د افغانستان د امنیتي قواوو هوایي ملاتړ کوي. په عملیاتو کې چې له تیرو دریو ورځو راهیسې روان دي، دوه عسکر او اته وسلوال طالبان زخمیان شوي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویندوی ازادي راډیو ته ایمیل استولی او ادعای کړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه یې د سیمې په شا کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پر وو پاکستانی شرکتونو بندیزونه لګولې دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله پر دې شرکتونو شک دی چې د اټومي ټکنالوژي له تجارت سره یې ارتباط درلود. دغه اقدام به د پاکستان هغو هڅو ته زیان ورسوي چې دا هیواد غواړي د هغې نړیوالې ډلې غړی چې د اټومي وسایلو پیر او پلور کنټرولوي شي. د دې خبر نور جزئیات به وروسته په خبرونه کې درته وړاندې شي. د ایران حکومت د امریکا پر جمهور رئیس ډونالد ترامپ نیوکه کړې چې جان بولتن یې د ملي امنیت په چارو کې خپل سلاکار ټاکلی دی. جان بولتن پخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر و. د ایران د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي ویلي د امریکا ولسمشر خرابه پریکړه کړې او واشنگټن د تهران د رژیم د نسکورولو په تمه دی. خو د بولتن یو ویاند دا څرګندونې رد کړې او د ایران له لوري د پروپاګند برخه یې بللې دي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي شمخاني ویلي جان بولتن په 2012 میلادي کال کې د ایران د مجاهدین خلق ډلې له استازو سره کتلي چې د ایران له حاکم رژیم سره مخالفت کړی او د پرځولو ملاتړ یې کوي. خو د ایران د مجاهدین خلق ډلې له بولتن او نورو امریکایي چارواکو سره د کتنو او معاملو په اړه خبرونه رد کړي دي. شمخاني د خپلې ادعا د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. په مصر کې نن د جمهوري ریاست انتخابات دي. په دې ټاکنو کې تقریبا معلومه ده چې جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی به دوهمه دوره هم وګټي، خو بیا هم خلک د رایو مرکزونو ته روان دي او د رای ګیري بهیر پیل شوی دی. د رایو ورکولو دا بهیر به تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې درې ورځې روان وي او د ټاکنو رسمي پایلې به د اپریل په دوهمه اعلان شي. په مصر کې تقریبا 6 میلیونه وګړو د رایو ورکولو په شرایطو برابر دي د رایو کارتونه یې اخیستي دي. د رایو مرکزونه به هره ورځ 12 ساعته پرانیستي وي. د عبدالفتاح السیسی په وړاندې موسی مصطفی موسی کاندید دی چې ډیر نه دی پیژندل سوی او انتخاباتو ته په کم وخت کې د ځان د کاندیدۍ اعلان وکړ. عبدالفتاح السیسی ویلي په دې کې چې په انتخاباتو کې په وړاندې ډیر جدي کاندیدان نه دي درېدلي، دی نه دی ملامت. په مصر کې د داعش ملګري ډلې خبرداری ورکړی چې د انتخاباتو پر مرکزونو به حملې وکړي. او په روسیه کې د بهرنیو حالاتو یا ایمرجنسي اداره وایي په سایبریا کې په یو سوپر مارکیټ کې د اور د لګیدو له امله د مړو شمیر 350 لوړ سوی دی. له مسکو په تقریبا 3000 کیلومتره لرې پرته سیمه کې پرون اور ولګید او شاید د مړو شمیر زیات سي، ځکه د مړو د راایستلو کار روان دی او د ژغورنې مامورین وایي چې ډېر کسان دا ورک دي. د اور لګیدنې علت لا نه دی معلوم او چارواکي وایي پلټنې پیل کړي دي.
خبرونه مو لازده راډیو اوریدل. دوستانو لکه چې مخکې مو ویل په تاشکند کې د افغانستان په اړه غونډه روانه ده. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هیله ښودلې چې د غونډه به د افغانستان له سولې او سیمه ییزې همکارۍ سره مرسته وکړي.
امیدوار استیم چې د افغانستان کمک کنه د ایران روسي کابل در تحقق آرمان های مردم افغانستان در همکاری های منطقوي.
په دې اړه به د سیاسي تحلیلګرانو نظر هم واوري. دا به هم واوري چې د امریکا متحده ایالاتو پر اوو پاکستاني شرکتونو بندیزونه لګولې دي. پر دغو شرکتونو شک کېږي چې د اټومي ټکنالوژۍ له سوداګرۍ سره اړیکې لري. د نورو راپورونو او مطالبو تر څنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم لرو. د خبرمانه زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. رسو ده خبرونی ده سر موضوع ده. ده افغان حکومت اجرایه رئیس وی ده تاشکند کنفرانس به ده افغانستان لسول او سیمه ایزی همکاری سره مرسته وکړي. عبدالله عبدالله ده دوشنبه پر ورځ ده وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وویل چې ده یو مهم نړیوال او سیمه ایز کنفرانس دی. ده نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي چې ده تاشکند په کنفرانس کې به د سولې په اړه د افغان حکومت په وروستي دریځ بحث وسي او اجماع به رامنځته سي. په دې اړه نور جزئیات له کابله ده رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د افغان حکومت اجرایه رئیس د تاشکند کانفرنس ته لمن دی او وایي چې په دغه کانفرنس کې به د کابل پروسې پریکړې تعقیب سي او له عملي کېدو سره به یې مرسته وکړي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وویل په یاد کانفرنس کې به له افغان سولې سربیره په سیمه ییزې همکاري هم بحث او خبرې وسي. هغه وای د یو مهم نړیوال او سیمه ایز کانفرنس ته امیدوار یم. دغه کانفرنس د کابل د پروسې له دوام سره مرسته وکړي. ان شاء الله د تاشکند کانفرنس به د افغانستان د خلکو له ارمانونو سره چې سوله او ثبات او دغه شانیت کانفرنس به له سیمه ایزې همکارۍ سره هم زیاته مرسته وکړي. ټاکل شوی ده دغه کانفرنس نه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پیل سي چې له افغان ولسمشر سربیره به د ازبکستان ولسمشر هم وینا وکړي. د تاشکند په کانفرنس کې د متحده ایالاتو، اروپایي اتحادیې، پاکستان، ایران، چین او روسیې په ګډون د څه باندې 10 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو هم ګډون وکړي. د کانفرنس ګډونوال به د افغانستان د سولې پروسې او په سیمه ییزه امنیتي همکاري بحث او خبرې وکړي. د نړیوالو چارو افغان کارپوه خالد سادات وایي د تاشکند په کانفرنس کې به کابل پروسې دویم کانفرنس په ځینو حقو مسایلو چې سیمه ییز همکاري پورې تړاو لري بحث وسی.
مهمه خبره دا ده چې د کابل پروسې دویم کانفرنس بعضې مسایل د سیمه ییز همکاري پورې اړتیا لري. زیاتره مسایل چې هغه باید د سیمه ییز همکاري په حضور کې ترسره شي. زما باور دا ده چې د افغان حکومت خبرې د افغان حکومت دریز دلی دي بس کېږي چې تاشکند په کانفرنس کې د پراخه بحث باندې نیول کېدو څخه وروسته عملي جنبه خپرولی شي.
د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند ورځنی کانفرنس داسې مهال پیلیږي چې د روان میلادي کال د فبروري په 28مه د کابل د پروسې دوهم کانفرنس په کابل کې جوړ سو او افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د خبرو لپاره نوي وړاندیزونه وکړل. تر اوسه وسلوالو طالبانو د افغان حکومت دغو وړاندیزونو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاشکند په کانفرنس کې به د نړیوال یو ځل بیا په دې هیواد کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. خالد سادات وای په دغه کانفرنس کې به هغه شکونه چې روسیه د افغانستان مرکزی آسیا او په سیمه کې د امریکا د حضور په اړه لري مطرح سي او روسیه به په ښکاره توګه ځوابونه ترلاسه کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
له رحمت الله افغان څخه مننه کوم. دوستانو، لکه چې مخکې مې هم وویل چې دا موضوع به وروسته تحلیلوو، همدا اوس راسره د ټلیفون له لارې حسینه صفوي د سولې د عالي شورا غړې راسره ده. میرمن صفوي، تاسو ته خبرونې ته ښه راغلاست. وایم که تاسو په دې برخه کې راته ووایاست چې د تاشکند غونډه د افغانستان د سولې مذاکراتو لپاره څومره مهمه ده او څومره ورته هیله مندي سته چې وکولی سي چې د سولې مذاکراتو ته لار پرانیزي.
ډیره مننه ستاسو نه د راډیو ازادي ټولو اوریدونکو ته سلامونه او ستاسو ته مننه. ستاسو مننه کوم چې غواړی چې نور هم پیغامونه د سولې خپره کړي. زه فکر کوم چې د تاشکند کنفرانس هم یو ډیره مهمه کنفرانس دی. اول ښه اقدام تقدیروم، اول ښه اقدام دا دی چې دا ډیر زر د کابل پروسې په تعقیب دایر شو او په دې کې تقریبا ډیر زیات نړیوال همکاران، خصوصا هغه همکاران چې په تیر شوي کلونو کې افغانستان سره مرسته کړې ده او دیو کوښښ کړی دی چې د افغانستان د سولې راوستلو کې یو مهمه ونډه ولري، دیو پکې برخه اخلي. او همچنان موږ همیشه د سیمه ایزو مسایلو باندې ډیر تاکید کوو چې دا خپل د دې کار کارندوی دی چې په سیمه کې نیول کیږي او په سیمه کې هغه نړیوال ټولنه چې غواړي چې د افغانستان په سوله راوستلو کې مرسته وکړي، دیو ټول پکې راځي او خپل تعهدات پکې دوباره اعلانوي. او هغه یو شی چې غواړم د سولې د عالي شورا د غړیتوب نه وایم، یو موږ همیشه د ښځو د اشتراک او د ښځو د فعال ونډې په خاطر غږونه کړي دي او پیغامونه ورکړي دي او د دې ټریبیون نه هم زه غواړم چې په دې په ټولو باندې غږ وکړم چې دیو ښځو باندې هم حساب وکړي، ولې چې موږ فعالې رسېدلې ښځې لرو چې په دې بخش کې تخصص لري او دیو کولی شي چې د افغانستان په سولې پروسه کې یو مهم ونډه ولوبوي.
بله مېرمن صفای، مننه ستاسو نظر شدی دې ته په کتو چې د افغانستان د سولې په اړه تر دې وړاندې هم په وار وار غونډې سوي دي، سیمه ییزې غونډې رابلل سوي دي، نړیواله غونډې سوي دي، خو کوم مثبت نتیجه نه ده درلودلې. په دې غونډه کې د طالبانو استازي شامل نه دي او د دوی دریز معلوم دی چې دوی له امریکا سره خبرې کول غواړي، نو د هغوی نه موجودیت څنګه تاسو ارزوي د دې خبرو په پرمختګ کې؟
زه فکر کوم چې اول خو د هغوی موجودیت ډیر مهم و، ولې چې افغانستان د یو دولت مستقل دولت په صفت دیو ته وړاندیز وکړو، دیو باید وړاندیز منلی وی او دیو باید راغلی وی او ناست وی او خپل هغه برنامې چې دیو لري دیو باید د نړیوال ټولنې د ټولو په حضور کې شریک کړی وی. اوس چې دیو نه دی راغلی، زه فکر کوم چې دا د دیو موقف ته هم یو پیساب یو شاخص دی، یو ضعیف شاخص دی چې دیو نشو کولی چې خپل هغه مکمل موقف بیان کړي چې دا ډیر ضرور و دلته او د دولت په صفت افغانستان دیو ته وړاندیز ورکړو. نو هیله لرم چې په دې کې د دیو دغه نشتون هم باید دی باندې بحث وشي او دیو ته نور راهکارونه ایجاد شي تر څو د دیو د نشتون دلایل پیدا شي چې څه دلایل دي چې دیو دلته وجود نه لري.
بله، یو بل پوښتنه ده چې تاسو د سولی د عالی شورا غړی یاست. آیا د سولی عالی شورا داسې کوم څه واضح دریځ ښودلی دی یا غوښتنه کړې ده چې باید حکومت طالبانو ته بلنه ورکړي وای په دې غونډه کې د تاشکند؟ زه فکر کوم چې سولی عالی شورا غړي باید د طالبانو سره مشوره وکړي، ځکه چې دوی
د اول ورځ نه د سولی عالی شورا رهبری همیشه ټول پروسې ته خراغلاست ویلی دي، او ټول هغه ورونه او خویندې ټول هغه کسان چې د افغانستان د ټول راوستلو کې ښکیل دي دی ټولو ته یې دعوت ورکړی دی د خبرو کولو دپاره، د مسایلو هماهنګولو دپاره دی همیشه ټولو ته خراغلاست ویلی دی.
ډېره مننه کوم حسینه صفی د سولې د عالی شورا غړی.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، اوس به هم ورسو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتو پر اوو پاکستاني شرکتونو بندیزونه لګولی دي. پر دغو شرکتونو شک کیږي چې د اټومي ټکنالوژۍ له سوداګرۍ سره اړیکې لري. دغه اقدام به د پاکستان هغه هڅو ته زیان ورسوي چې د هیواد غواړي د هغې نړیوالې ډلې غړی چې د اټومي وسایلو پیر او پلور کنټرولوي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده چې همدا اوس سره په سټډیو کې دی. نوري صاحب، ښه راغلی. که په سر کې درته وایم چې پر دغو اوو پاکستاني شرکتونو دغه بندیزونو د امریکا د کوم ادارې لخوا لګول سوی دی او د علت په اړه یې څه ویل سوی دی؟
بله فریبا جان، پر دغو اوو پاکستاني شرکتونو دغه بندیزونه د امریکا د صنعت او امنیت د سوداګرۍ ادارې لخوا څلور ورځې مخکې، یعنی د مارچ په 22 لګول شوي دي. دغه ادارې دغه شرکتونه د بندیزونو په هغه لیست کې شامل کړي چې د امریکا د حکومت له اجازې یا جواز پرته نشي کولی په امریکا کې فعالیت وکړي یا له امریکایي کمپنیو سره راکړه ورکړه وکړي. د امریکا د صنعت او امنیت د سوداګرۍ ادارې لخوا په هغه راپور کې چې د امریکا د حکومت په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوي چې د دغو شرکتونو په اړه د امریکا حکومت دا پریکړه په دې خاطر کړې چې فعالیتونه یې د امریکا د ملي امنیت او د بهرني سیاست له ګټو سره اړخ نه لګوي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د کمپنیو او ادارو د بندیزونو په لیست کې په شاملېدو سره د شرکتونو شتمنۍ نه بندیږي، خو له دغو شرکتونو سره د فعالیت په صورت کې له امریکایي او بهرنیو کمپنیو البته غوښتل کیږي چې لومړی لایسنس ترلاسه کړي. په دغه لیست کې شامل شرکتونه په امریکا کې د فعالیت کولو لپاره دې ته اړتیا لري چې یو ځانګړی لایسنس ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښکاره کړی او دغه راز تر اوسه دغو اوو شرکتونو چې زیات مشهور هم نه دي په دې اړه تبصره نه ده کړې.
بله، د دغو شرکتونو د فعالیتونو په اړه څه ویل سوي دي؟
د دغو اوو شرکتونو په منځ کې دوه شرکتونه چې د یوه دفتر په سنگاپور کې او د بل په پاکستان کې دی، په دې تورن شوي چې د یو شمېر هغو پاکستاني کمپنیو لپاره وسایل برابر کړي چې له مخکې د امریکا د سوداګرۍ د وزارت د بندیزونو په لیست کې شاملې وي. یوه بله کمپنۍ تورن شوې چې په لیست کې شاملو د پاکستان له اټومي فعالیتونو سره تړلو کمپنیو ته په امریکا کې تولید شوي وسایل او تجهیزات رانیولې دي. درې نور شرکتونه د اټومي پراختیا په هغو فعالیتونو کې په لاس لرلو تورن شوي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت او د بهرني سیاست له ګټو سره په تضاد کې دي.
بله، او یو بل پوښتنه دلته دا مطرح کېږي چې د پاکستان پر ضد دغه نوی اقدام څومره په نړیوال ډګر کې د دې هیواد حیثیت ته زیان رسوي؟
پاکستان چې فریبا جان مخکې هم ایران، لیبیا او شمالي کوریا ته د اټومي ټکنالوژۍ په ورکولو تورن شوی، د امریکا دغه نوی اقدامات به پر دې هیواد چې غواړي د هغې نړیوالې ډلې غړیتوب ترلاسه کړي چې د اټومي وسایلو پیر او پلور کنټرولوي بل ګزار وي. البته پاکستان په 2014 کال کې له دغې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره خپل غوښتنلیک وړاندې کړی دی، خو دغه پروسه ډیره ورو مخته ځي. د امریکا متحدو ایالتونه د پاکستان په اړه اندېښنه لري چې دې هیواد په وروستیو کې اټومي وسلو نوي کوچني سیسټمونه تولید کړي دي او دغه راز هم پر پاکستان به فشار زیات کړی دی چې په یو ارخیز ډول دی اعلامیه خپره کړي چې دغه ډول نوې وسلې به نه کاروي.
بله ډېره مننه کوم نوریاس نوري دوستانو خبرونه مو ادامه لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له بوده ماښام تر وبجو پر برمنځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر 3.15 څپه خبرونه لري. دوستانو اوس به هم ورسو د خان محمد سیند خبر د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په شپږنویم لمریز کال کې په هیواد کې د شاتو حاصلات د تیرو کلونو په نسبت 24% زیات شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن آزادی راډیو ته وویل په شپږنویم لمریز کال کې د هیواد په 2 ولایتونو کې ټول شاوخوا 1000 ټنه شهد راټول شوي دي. خاغلی رستمی وویل د کرنې او مالدارۍ وزارت د مچیو د پالنې پروژې روان کال کې د شهدو د سکتور د پراختیا لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي چې له پلي کېدو سره به د شهدو حاصلات له دې هم زیات او کیفیت به یې ښه شي. خاغلی رستمی دا هم وویل په پام کې ده چې په نږدې ورځو کې په کابل کې د شهدو د حاصلاتو یو نندارتون پرانستل شي. د خاغلی رستمی په خبره د شهدو حاصلات به په دې برخه کې له بهر نه د وارداتو کچه ټیټه کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي په 9 لمریز کال کې د انټرنیټي خدمتونو په بیو کې کموالی رامنځته کړی دی. د دغه وزارت سلاکار خان زمان امرخیل نن آزادی راډیو ته وویل د افغان ټلیکام په 3G انټرنیټ کې 10% کموالی راغلی او د کورنیو لپاره د همدغه سیستم په انټرنیټ کې 25% کموالی رامنځته شوی دی. خاغلی امرخیل وویل د تعلیمي او تحصیلي ادارو د انټرنیټ د بیو اندازه 30% کمه کړې شوې ده. د مخابرات وزارت سلاکار دا هم وویل دغه انټرنیټي بیې د روان کال لومړۍ نیټې نه د پلي کېدو په حال کې دي. د وویل هڅه کیږي چې خصوصي مخابراتي شبکې هم د انټرنیټي خدمتونو په بیو کې تخفیف رامنځته کړي. نن د کابل ښار په بازارونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې داسې دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1090 افغانۍ، د بورې 1.5 کیلوی بوجۍ 1640 افغانۍ، د وریجو 1.5 منۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، د تیلو 14 لیټره ټیم 1060 افغانۍ، 1 لیټر پټرول 340 او 1 لیټر ډیزل 340 افغانۍ. او نن د کابل ښار په شهزاده سرای کې افغانۍ له نورو اسعارو سره داسې بدلیږي: $1 9.5 افغانۍ 40 پوله، £1 90 افغانۍ 10 پوله، €1 15 افغانۍ 40 پوله، £1 سعودي ریال 13 افغانۍ 40 پوله، د اماراتو $1 13 افغانۍ 80 پوله، 1000 ایرانی تومنه 14 افغانۍ، 1000 هندۍ کلدارې 1.5 افغانۍ او 1000 پاکستانۍ روپۍ 615 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل تاسو کولی سئ دا او د ازادي راډیو نور خبرونه او راپورونه تحلیلونه د ازادي راډیو پر وېپانه هم وګورئ او ویل بلې پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. د کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو نن بیلابیل مسایلو ته کتنه کړې ده او مقالې او تبصرې لیکلې دي چې په هغه کې د تاشکند کنفرانس هم شامل دی چې د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. دغو ورځپاڼو ته حمید مومن کتنه کړې ده.
د کابل رسپانو په خپلو نننیو غاڼو کې د تاشکند د غونډې او په افغانستان کې د امریکا او روسیې ترمنځ د تورونو د تبادلې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ویساو رسپانو لیکلې ده چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغان سولې او له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه په جوړېدونکو نړیوال کانفرنس کې به د افغان حکومت د سولې طرحه وارزول شي او له هغې به ملاتړ وشي. رسپانو لیکلې ده چې افغان حکومت او امریکا دواړه د کانفرنس ته هیله مند دي چې طالبانو ته به یو واحد پیغام دا واستول شي چې د سولې پرته بل لار نه لري او نړیوال به یو ځل بیا په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ وکړي. خو رسپانو لیکي چې د ملي شورا غړي بیا د تاشکند د کانفرنس په اړه بیلابیل نظرونه لري، که ځینې ګټور بولي خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې د سولې کنجۍ د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. ورسپانه د افغان حکومت په حواله لیکي چې په دې کانفرنس کې به د افغانستان سربیره د ملګرو ملتونو امریکا روسیه اروپایي ټولنې چین پاکستان سعودي عربستان ایران او متحده عرب اماراتو استازي ګډون کوي هیواد دولتي ورسپانه په افغانستان کې روانه جګړه له بهره تپل شوې بلل او له طالبانو او نورو ډلو سره د روسیې پاکستان او ځینو نورو هیوادونو اړیکو او مرستو ته په اشاره سپارښتنه کړې چې د تاشکند غونډه باید په افغانستان کې د روانې جګړې بهرني لاملونه لا روښانه کړي ورسپانه ټینګار کوي چې د تاشکند دوه ورځنی نړیوال کانفرنس باید داسې یوه طرحه وړاندې کړي چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه اړ شي چې د افغان جګړې د پای ته رسولو لپاره عملاً لاس په کار شي ورسپانه لیکي تر هغو چې د ترهګرۍ او طالبانو ملاتړی کړی او هیوادونه تر سخت فشار لاندې رانه شي او یا ترهګرۍ ډلې له منځه ولاړې نه شي نو ناشونې ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره لاره پرانستل شي افغانستان مو ورسپانه بیا د تاشکند د غونډې په اړه د اروپایي ټولنې نظر راغستې دی او لیکلې ده چې د غونډه د سولې له بهیر سره د طالبانو د یو ځای کېدو ښه فرصت دی ورسپانه په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر په حواله لیکلې ده چې دا غونډه د افغانستان د سولې لپاره خورا مهمه ده او د سیمې او نړۍ هیوادونه به پکې په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه خپل لیدلوری هماهنګ کړي ورسپانه لیکي چې د تاشکند غونډه داسې مهال جوړیږي چې د کابل پروسې له دویمې غونډې چې پکې افغان ولسمشر د سولې لپاره خپله طرحه وړاندې کړه دا د کابو یوه میاشت تیریږي خو طالبانو تر اوسه پورې هغې ته کوم ځواب نه دی ویلی په افغانستان کې د امریکا او روسیې ترمنځ د تورونو تبادله بله مهمه مسله ده چې اکثره ورځپاڼو پرې لیکنې کړې دي مسیر ورځپاڼې د امریکا او روسیې ترمنځ د تورونو تبادلې ته د رسنیز جګړې نوم ورکړی او لیکلی دی چې په افغانستان کې د امریکا او روسیې ترمنځ د ناندریو زیاتېدلو سره دلته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیالۍ د پیلېدو ویره راپیدا کیږي ورځپاڼه لیکي چې په کابل کې د روسیې سفارت د امریکایي قومندان جنرال نیکولسن روسیې څرګندونې رد کړې او ویلې ده چې له کره اسنادو پرته باید داسې څرګندونې ونه شي جنرال نیکولسن ویلي وو چې مسکو د طالبانو ملاتړ کوي او دې کار په افغانستان کې د سولې په وړاندې خنډونه پیدا کړي دي ورځپاڼه لیکي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د نیابتي جګړې اصلي زیان افغانستان ته اوړي نو په دې صورت کې افغان حکومت باید خاموشه پاتې نه شي ملي ارمن ورځپاڼه هم په یو مطلب کې د جنرال نیکولسن د څرګندونو په غبرګون کې د روسیې د سفارت بیان راغستی ده چې پکې له طالبانو د روسیې ملاتړ په کلکه رد شوی دی ورځپاڼه لیکي چې د روسیې سفارت په بیان کې راغلی دی چې د امریکایي چارواکو له څرګندونو داسې بریښي چې هغه کسان چې په افغانستان کې د وضع د خرابېدو لپاره ګرم دي د داسې څرګندونو له لارې هڅه کوي چې د دې پړه په نورو واچوي ورځپاڼه لیکلی دی چې جنرال نیکولسن ویلی دی چې روسیه د تاجکستان له لارې طالبانو ته پوځي مرستې ورکوي او دې کار په افغانستان کې د سولې بهیر له خنډ سره مخ کړی دی
آیا پوهیدئ چې په آرام سمندر کې د غورځول شویو کثافاتو اندازه د فرانسې د خاورې په اندازه ده؟
خبر یاست چې په آرام سمندر کې د غورځول شویو پلاستیکونو او نورو خځلو یا کثافاتو اندازه به څومره وي؟ میل آنلاین ورځپاڼې په یوه راپور کې ویلي چې په آرام سمندر کې غورځول شویو کثافاتو د فرانسې د خاورې هومره ساحه ډکه کړې ده د هوا له لارې له اخیستل شویو تصویرونو ښکاري چې د امریکا د کالیفورنیا په لویدیځ کې په سمندر کې 9000 ټنه پلاستیک اچول شوی دی دا اندازه تر پخوانی اټکل 14 ځلې زیاته ده له دې داسې ښکاري چې په دې سیمه کې تر هغه څه چې مخکې څیړونکو اټکل کوو خورا زیات پلاستیک کوټه شوي دي څیړونکي وایي چې له دغو کثافاتو څخه وتونکي زهرجن یا ټاکسیک مواد کبانو ته انتقالیږي او کله چې انسانان د کب غوښه خوري انسان ته لیږدي ډاکټر لورنت لیبرتن چې د دې پروژې یو له دوو لیکوالو څخه دی میل آنلاین ته ویلي په پاسیفیک یا آرام سمندر کې د کثافاتو د لوی ډیران د هوایی او کالیفورنیا ترمنځ موقعیت لري څیړونکي وایي چې د دې ډیران په سلو کې 9.9 پلاستیک دی دوی دغه راز وایي چې 1,800,000,000 پلاستیکي ټوټې د اوبو پر سر لامبوزنې دي
ستاسو له پیغامونو
نمره السلام علیکم زاجم نومر اکبر منصور زید غورمای څخه پیغام سرتوم شغله محمد اشرف قنی خان او نور مشران ته هم سلام وایم محترم یو تاریخي خدمت د افغانستان مظلوم اولس ته وکړي هغه دا چې د سولې لپاره هر څه چې په واس کې لري هغه مسپموي تر څو بلکې صلح وشي بلکې دا غریب اولس د آرامۍ نفس وکړي په دې اخلا ستاسو جدي توجه غواړم والسلام مع الاحترام
السلام علیکم زه فاریاب د ولایت د دولت آباد ولسوالۍ ته په تماس کې شړل خبر کوم د دولت آباد ولسوالۍ څخه هو تر وته د شیرنتاګا ولسوالۍ او مربوطات څخه د استانې تر وته دی د چوا څخه تر وته دی د جنگ دای ساته ما د طالبان ته مسترګي په لار کې چې دوی یو مفصل جواب وایي ورته وو چې دا د هغه مصیبت په موږ ګرځي افغانان خلاص په ولې کتل دي بار په خپل کور کې و دا آی نظر غلې په ثاني کې په دارسن کې مېره ولیدې بیر مسلمانانو غلې دي چې ما شام را و د ورځې را و دي په رښتو په کراچي کې د شپې ورته دیو هغه څنګه ودو سلاغو ته دا څنګه ودو سلاغو نه خو چې د میراو ته مو د ماشر ورځ به نو موږ نه دلې دلې چې هغه بسنګ یې ثاني په بخو کې پراته یې دغه خلکو د دولتي چارواکو خدمت راغلی دي چې دا رسن یا تاسو هم بس کې تاسو هم خدای ته وګورئ تاسو هم مسلمانانو ته باندې نور
د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه مو اوریدل چې له ازادي راډیو سره یې شریک کړي وو. 12:30 دقیقې دی. یو ځل بیا له فرشتې جلالزی څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د افغانستان د سولې په اړه نړیوال کنفرانس پیل شو. په کنفرانس کې به د افغانستان د جمهور رئیس په ګډون د ملګرو ملتونو عمومي منشي، د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشره، د امریکا، روسیې، چین، سعودي عرب او پاکستان په ګډون د شلو هیوادونو استازي ګډون وکړي. دا غونډه سبا پای ته رسېږي او پرېکړې به یې په یوه ګډه اعلامیه کې اعلان شي. غونډې ته د وسلوالو طالبانو استازي نه دي وربلل شوي. د جرمنی دفاع وزیر ویلی په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي. د بلخ د 209 شاهین قل اردو ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د جرمنی د دفاع وزیره بلخ ته ورغلې وه او هلته یې د شاهین قل اردو له قومندان سره د خپلو پوځیانو پر فعالیت خبرې کړې دي. د امریکا حکومت په پاکستان کې په وو شرکتونو بندیز لګولی دی. د رویټرز خبري اژانس په حواله دا بندیز ځکه لګول سوی چې پر دې شرکتونو داسې شک کېږي چې د اټومي ټکنالوژۍ له خرڅلاو او اخیستو سره ارتباط لري. د ایران حکومت د امریکا پر جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نیوکه کړې چې جان بولتن یې د ملي امنیت په چارو کې خپل سلاکار ټاکلی دی. جان بولتن پخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر و. د ایران د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي ویلي د امریکا ولسمشر خرابه پرېکړه کړې او واشنګټن د تهران د رژیم د نسکورولو په تمه دی. خو د جان بولتن ویاند دا څرګندونې رد کړې او د ایران د لوري د پروپاګند برخه یې بللې دي. او نن په مصر کې د جمهوري ریاست انتخاباتي په مصر کې به د رای ورکولو مرکزونه درې ورځې پرانیستي وي او د رسمي د انتخاباتو رسمي نتایج به د اپریل په 2 نیټه اعلان سي. داسې اټکل کېږي چې جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی به بیا د جمهوري ریاست انتخابات وګټي ځکه د هغه په وړاندې هیڅ جدي کاندید نه دی درېدلی.
مننه کوم فرشته جلسی دوستانو د ازادي راډیو د او نور خبرونو راپورونه او تحلیلونه کولای سئ زموږ پر ویبپاڼه وګورئ پته مو د ازادي راډیو .com. د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام وخت راورسید. د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. ملتیا مو
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا دی زاد نافی همت یو اربیا د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې مو له هغو اتو سترو افغان قاچاقونکو له حاله خبره وچی په 1940 شمسي کال کې نیول سوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز تر نه کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په تیرو 2 ورځو کې 8 کسان په هیواد کې دننه او بهر ته د نشئی موادو د قاچاق په تور نیولی دي. د نشئی موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې 8 کسانو کې 2 کیلوګرامه هیروین په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي چې د هوایي ډګر سرحدي پولیسو ونیول. په 3 نورو پیښو کې پولیسو 4 کسان په کابل، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د 3 کیلوګرامه هیروینو، 4 کیلوګرامه تاریاکو او 2 کیلوګرامه چرسو په تور نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته یې د څېړنو لپاره استولي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو 50 کیلو ګرام هیروئین ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار رسنیو ته وویل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په ننګرهار ولایت کې 2 تنه قاچاقوړونکي په مومندرې ولسوالۍ کې نیولې دي. ښاغلی بختیار زیاته کړه دې 2 تنو دا مواد په یو مازدا موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې کابل ته انتقال کړي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د تیر کال په هوت میاشت کې د 340 عملیاتو په ترڅ کې 301 تنه قاچاقوړونکي نیولي او نږدې 9.5 تنه بیلابیل نشه یي مواد یې هم نیولي دي. د بغلان ولایت پولیسو 2 تنه د لسګونو کیلو ګرامه نشه یي موادو په تور نیولي دي. د بغلان ولایت امنیه قمندان اکرام الدین سره د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ پیښه کې د بغلان ولایت پولیسو د پلخمري په سیمه کې یو تن د تلاشۍ پر مهال نیولی چې غوښتل یې 21 کیلو ګرامه هیروئین له بغلان ولایت څخه یو ګاونډي ولایت ته کاچا کړي.
لس کیلو ګرامه خام چرس چې له کندز ولایت څخه په یو موټر کې د کابل خوا ته وړل کېدل د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت په شمار کمربند کې نیولي او په دې تورې 4 کسان هم نیول سوي چې له لومړۍ څېړنو وروسته به دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل سي.
د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ هم د بغلان پولیسو 1500 کیلو ګرامه هیروئین نیولي چې په یو موټر کې ځای پر ځای سوي او غوښتل یې کابل ته قاچاق کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندهار هوایي ډګر پولیسو 2 نارینه او 2 ښځې په داسې حال کې نیولي چې د هیروینو نږدې 126 کپسولونه یې قاچاق کول. د کندهار د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو مشر سمنوال ولی شاه ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د کندهار په نړیوال هوایي ډګر کې د نشه یي موادو یو قاچاق کوونکې ډله نیولې چې په خپلو خېټو کې لسګونه کیلو ګرامه نشه یي مواد هند ته وړل. د ښاغلي ولی شاه په خبره په نیول سویو کسانو کې 2 مېرمنې هم شاملې وې چې غوښتل یې نشه یي مواد په خپلو کالیو کې قاچاق کړي. ولی شاه زیاته کړه په دې نیول سویو کسانو کې 2 تنه یې نارینه ول چې یوه یې د هیروینو 22 او بل یې 25 کپسولونه په خپلو خېټو کې انتقالول. دوی په داسې حال کې پولیسو ونیول چې له تلاشۍ تیر سوي خو هند ته د پرواز د ځنډ له امله یې د یوه په خېټه کې د هیروینو کپسول چاودلی او ناروغ سوی و.
محمد ایاز ترنکو چې د نشه موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: په 1400 شمسي کال کې د 8 سترو قاچاقونکو نیول، په روزګان ولایت کې د کوکنارو کښت او د دې بوټي د اړولو په برخه کې د امنیتي ځواکونو لاس تر زنه کښېناستل،
15 کلونه اخوا کې له دې پراجګانو کې اعلانونه وکړل چې موږ به کوکنار نور ختموو، په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د ننګرهار له والي سره مرکه
په عامو خلکو باندې مې غږ را دی چې دا ډول کارخانې یا دا ډول لابراتوارونه له هغو ځایو څخه چې دوی پکې اوسیږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نږدي.
د صاحب احمد په نوم یو موته د خپل ژوند د کړاوونو په اړه کیسه کوي او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
مورې چیرې
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د 1400 شمسي کال په بهیر کې 8 نفر هغه ستر قاچاقوونکي نیولي چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل وه. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت معین عبدالخلیل بختیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې قاچاقوونکو په سیمه ییزه او نړیواله کچه د نشه یي موادو قاچاق کاوه او د 100 کالو راهیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو څارل. له بلې خوا د کورنیو چارو ځینې پخواني چارواکي د دې قاچاقوونکو نیول یوه ستره بریا ګڼي خو ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه باید د نشه یي موادو په برخه کې د نړیوالو قاچاقوونکو په نیولو کې خپله همکاري نور هم ډېره کړي. په دې اړه زموږ همکار عبادالله هنازی راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت وایي چې په 1400 لمریز کال کې 8 تنه د نشه یي موادو داسې لوی قاچاق کوونکي نیولي چې په نړیواله کچه یې د نشه یي موادو په قاچاق کې لاس درلود. که څه هم د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار د سه شنبې پر ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې قاچاق کوونکو نومونه وانخیستل خو ویل چې نیول شوی قاچاق کوونکی د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او د پولیسو په عملیاتو کې نیول شوی. د ښاغلي بختیار په وینا د دې قاچاق کوونکو له ډلې څخه ځینې یې په 20 کالو بند محکوم شوی دي.
ما در سال 2019 تنه دستگیر کردیم که به حساب سال هجری
مونږ په 2019 میلادي کال کې 9 تنه د نشئی موادو لوی قاچاق کوونکو نیولې چې د شمسی کال په حساب 8 تنه کیږي. دا قاچاق کوونکو د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او ځینې په 20 کالو بند محکوم شوی دي. پروان کال کې د خالد په نوم عملیاتي پلان کې هم شامل یو چې له دې لارې وکولې شو د سیمو تر تصفیه وروسته قاچاق کوونکو ونیسو او د نشئی موادو زیرمه هم لمنځه یوسو.
ذخیره‌گاه‌ها و کارخانه‌هایی که
هست اونا
را تخریب و منهدم
می‌سازیم. د یادول ورده چې لنشی مواد سره د مبارزه موینیت هر کال لستن استر قاچاقون کې په خپل لیست کې شامل وي څو د کال په لړ کې هغوی ونیسي. د موینیت په 1515 لمریز کال کې هم د هغو نیول شویو نړیوالو قاچاقون کو لیست له رسنیو سره شریک کړ چې ځینو یې د تروریستي ډلو په مالی مرسته کې لاس درلود. د دې لوی قاچاقون کو له ډلې څخه یو هم حاجی جمعه خان دی چې د تروریستي ډلو مالی ملاتړی کاوه او د نشئی موادو څو کارخانې درلودې. بل قاچاقون کې حاجی میر ولی خان وشه د هلمند ولایت د مخدره موادو د مافیایي ډلې مالی مسول و. تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د 1416 لمریز کال په بهیر کې لسګونه کارخانې او د نشئی موادو زیرمې له منځه وړي چې له دې لارې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته لسګونه میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتی دی. بل پلاوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خوانی موین مرزا محمد یارمن په دې باور دی چې د لویو قاچاق کوونکو نیول د مافیایي شبکې لړۍ پرې کړې او دوی ته یې درانه زیانونه اړولي دي. ښاغلی یارمن وایي چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغان حکومت سره خپلې همکارۍ ډېرې کړي.
دوی ته زیات اقتصادي زیان اوښتی او د قاچاقونکو نیول د دې سبب کیږي چې د شبکې دا لړۍ پرې سي. د افغانستان پولیسو په دې برخه کې خپل دنده ترسره کړې ده. نشئی مواد و نړیواله او سیمه ییزه پدیده ده، ځکه یې باید په نړیواله کچه غوښتنه راکم کړل شي.
له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت په خبره د تیر کال په جریان کې د افغانستان په کچه نږدې 3000 عملیات ترسره شوي چې د دې عملیاتو په لړ کې د 3000 کسانو په شاوخوا کې لوی او واړه قاچاقونکي نیول شوي هم دي.
د تیر کار په بهر کې مو د اتو سترو قاچاقونکو د نیولو په اړه زموږ د همکاري بدله هنازي راپور اوریده. اوس مو په روزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت له حاله خبرو. په روزګان ولایت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی. دوی وایي چې د تاریاکو راټولولو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی، خو حکومت تر اوسه پورې د کوکنارو په اړولو لاس نه دی پورې کړی. په ورته وخت کې د روزګان ولایت د نشئی موادو پر ضد مبارزې ریاست مسؤلین هم دا انتقاد مني چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول سوی او وایي ان دا چې د دې ولایت په مرکز تیرنکوټ کې هم کوکنار کرل سوی، خو د کورنیو چارو وزارت په دې ولایت کې د کوکنارو د اړولو ژمنه کوي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په روزګان ولایت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د تیرو کلونو په څیر سږکال هم حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره کوم پلان نه لري او یوازې پر شعارونو او ژمنو تکیه کړې ده. دوی وایي تر دې مخکې هم حکومتي مسؤلینو د روزګان ولایت خلکو ته وعدې ورکړې وې چې د کوکنارو کروندې به تخریبوي او د معیشت بدیل پروګرامونه به پلي کوي، خو اوس چې د تریاکو راټولولو او نیخ وهلو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی، دا ژمنې نه دي عملي شوي. د روزګان ولایت دوه مدني فعالان احسان الله ولستیار او سردار ولی سمسور له ازادي رډو سره په خبرو کې وویل
د کوکنارو حاصل اخیستلو ته ډیر کم وخت پاتې دی، یعنی یوه میاشت. په دغه یوه میاشت کې به ټول کروندګر خپل کوکنار حاصل واخلي، خو دولت لا هم لاس تر زنې ورته ناست دی. که څه هم دوی مخکې وعدې کړې دي، خو دوه نمایشي غونډې جوړې کړې دي. هغه غونډې او هغه وعدې چې دوی کړې دي هغه هم داسې پاتې دي.
یعنې د 15 کلونو اخوا کې له دې پراجاګانو کې اعلانونه یې وکړل چې موږ به کوکنار نور ختموو او متوبیه، خو ولې چې موږ ورته ګورو موږ ته معلومیږي چې په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
تر دې مخکې هم د روزګان یو شمېر بزګرانو ازادي رډو ته ویلي و چې د معیشت بدیل پروګرام له لارې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، ځکه نو دوی اړ شوي چې کوکنار وکړي. په ورته وخت کې په روزګان ولایت کې د نشئی موادو پر ضد مبارزې رئیس جمعه خان بشری چې تازه دنده پیل کړي، دا منی چې د کوکنارو له منځه وړلو لپاره عملي کار نه دی شوی. دی هم د امنیتي ادارو بې غوري ته ګوته نیسي او وایي چې نور ولایت خو څه کوي، آن دا چې د ولایت په مرکز کې هم کوکنار کرل شوي دي. خاغلی بشری آزادی راډیو ته وویل
کله چې زه روزګان ولایت راغلی یم معلومات می کړی دی اته د روزګان ولایت د خپل مرکز د ترنکوټ په ښار کې هم کړی کیږي په هر قیمت وای او دای باید منځ وړي وای
د روزګان ولایت مقام او امنیتی مسولین که څه هم په دې اړه څه نه وایي خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په دې ولایت کې د کوکنارو له منځه وړلو ژمنه کوي
د کورنیو چارو وزیر اړوند ارګانو ته په جدي توګه هدایت ورکړی دی څو د کوکنارو د کښت او د زارع په برخه کې او د هغوی د له منځه وړلو په برخه کې جدي اقدامات وکړي امنیتي ارګانو ته هم هدایت ورکړل شوی دی
د یادونې وړ ده چې تیر کال هم د روزګان امنیتي ادارو ژمنه کړې وه چې د کوکنارو فصل به اړوي خو دا کار یې ونه کړ ان دا چې د ولایت مقام په لس میتری کې هم کوکنار کرل شوي او حاصلات یې ټول شوي ول
موسکا هوتک وه چې په روزګان کې د کوکنارو د اړولو په برخه کې د امنیتي مسؤلینو د غفلت په اړه راپور راوړوه اوس له روزګان څخه ننګرهار ته ځو او د دې ولایت له والي غلام منګل سره مرکه لرو ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته د کوکنارو کښت نشي موادو تولید او قاچاق زیات دی دا چې په دې ولایت کې د کوکنارو پر ضد څومره مبارزه سوې دغه مبارزه څومره بریالۍ وه په تېره بیا د کوکنارو کروندې څومره اړول سوي د بدیل معیشیت او عامه پوهاوي په برخه کې څومره پرمختګ سوی دی په دې اړه مو د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل سره مرکه کړې او په پیل کې مو په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت عوامل ځینې پوښتلي دي
نامني هم د مخدره موادو د کرکلی او د قشاقو سبب ګرځي او همدارنګه د نشې توکو کرکلا قشاق دا بیا خپل نام نه را پیدا کوي نه دواړه یو بل سره مرسته کوي هغه ځینو کې چې د دولت حاکمیت یا خو کمزوري وي او یا دولتي حاکمیت وجود نه لري هلته نو کوکنار کرل کیږي او بل اخر هلته د تریاکو د پروسس مراکز موجود وي او په غسیمو کې د مخدره موادو قاچاق تر سره کیږي له بده مرغه ننګرهار هم یو له هغه ولایتو څخه دی چې په تیر کې د نشې توکو کرکلا او قاچاق موجود وو خو په وروستي وختونو کې چې بیا یو څه نامنی زیاته شوه او سره یو ځای د کوکنارو یا د خشخاشو کرکلا هم زیاته شوه تیر کال مونږ 4000 هکتار مځکه له بده مرغه په ننګرهار کې په کوکنارو باندې کرل شوی وو
د نامنی پرته په ننګرهار کې د کوکنارو د کښت نور عوامل څه دي
الته د خلکو یا د کاروانګرو د پاره خاصه لازم پروګرامونه د عامه پوهاوی نه نیولې تر بدیل معیشت پورې او تر دې پورې چې هغوی ته د باغدارۍ او یا د زراعت ګټورې لارې چارې وروښودل شي او ورسره لازمه مرسته وشي متاسفانه دا پروګرامونه تر یو حده پورې کمزوري وو چې
والی صاحب د نشي موادو وزارت ملي عمل د پلان د مخې والیان مکلف ګڼل سوي چې کوکنار واړی په ننګرهار کې د کوکنارو د اړولو کمپین سره روان دي
په تیر کال کې لنیکه مرغه د ټول افغانستان په کچه د کوکنارو د اړولو کمپاین په ننګرهار کې په ډیر ښه ډول سره ترسره شو خو دا په دې معنی نه چې موږ په دې توانېدلی یو چې هلته کوکنار په زیات اندازه سره له منځه یوسو او یې تخریب کړو دغه تجربې له مخې چې زه یې لرم یوازې د کوکنارو د کرکلو تخریب او اړول موږ نتیجې ته نشي رسولی موږ مخکې له دې چې اقدام کوو باید د عامه پوهاوي یو لوی پروګرام په ولسوالیو کې په کلیوالو سیمو کې ترسره کړو اې دې ترڅنګ په دې کې د نوي علما ډېر زیات مرسته کولای شي او اې دې ترڅنګ ډاکټران او طبيبان هم د روغتیا له نظره خلکو ته دغه پوهاوی ورکړي موږ باید حداقل کاروانګر ته نور هغه لارې چارې وخیو او یو څه لازم کومکونه ورسره وکړو
دا چې په نګرار کې د کوکنارو کښت نظیره کوم سوي فکر نه کوي چې د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام وو
د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام نه وو خو دغه پروګرامونو یو تداوم نه درلود کله دې باندې موږ د خان پوی کو شي امده ګټه د کول شي په نور بدیل کښتونو ته هم تر لاسه کی بدیل معیشت یو مهمو پروګرامونو څخه دی چې باید وي خو په دوامدار ډول سره وي او په داسې یو منطقي ډول سره ترسره شي چې موږ وکولای شو د کاروانګرو د اوایدو یا د حاصلاتو کولو کې لدوی سره عملاً مرسته وکولای شو
ولسی خلق وایي چې امنیتي چارواکي د قومي مشرانو د ملکانو د خانانو سره جوړجاړي کوي پیسې ورکوي یو څو جریب مځکه نمایشي واړي نور خو کړه پر ځای پاتې سي
په دې برخه کې مونږ همیشه جدي مراقبت کړی دی هغه ګروپونه هغه ډلې چې ساحې ته ځي اولته د کوکنارو کرکلې اړوي زیات کوشش پدې کوي چې دا ډول موارد رامنځته نشي
والی صاحب که راته وویل چې تاسې د تېر یو کال په جریان کې تقریبا څومره قاچاقبر نیولي دي؟
له 200 په شاوخوا کې موږ قاچاقبران نیولي دي چې زیاتره یې متوسط قاچاقبران وو او نور یې دغه وړه قاچاقبران وو. دغسې لوی قاچاقبران چې هغه د ټول افغانستان یا د سیمې په کچه لوی قاچاقبران وي متاسفانه هغه زموږ لاسته نه دي راغلي.
په نګرار کې ګڼ شمېر محتاجین سته او ودې ته هره ورځ پرچون په بڼه نشي مواد رسیږي که هغه لوی قاچاقبرو باندې مو وس نه رسیږي. دغه واړه قاچاقبر چې 100 ګرامه 200 ګرامه 1 کیلو جلال آباد ته را رسوي د دغو قاچاقو مخه ولې نه دي ورسوي؟
زه دا سره منم چې په دې برخه کې لا تر اوسه پورې هم کمزورتیاوي شته. که څه هم په دې برخه کې هم ډېر زیات کسان نیول شوي دي او هره ورځ نیول کېږي، خو بیا هم پوره ډول سره د نشه یي توکو د توزیع یا د خرڅلاو مخه نه ده نیول شوې.
په نګرار کې هم د هیروینو کارخانې شته. د دوو کارخانو د ویجاړولو په برخه کې څومره پرمختګ شوی؟ تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي او کار په جریان کې او څه په پام کې لري؟
د تیر یو کال په جریان کې د 1500 شاوخوا کې تریاکو د پروسس مراکز او لابراتوارونه په شیرزاد ولسوالۍ کې، په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې او د سرک د ولسوالۍ په ځینو برخو کې ځمکنیو عملیاتو او ځینې هم د هوایي عملیاتو نتیجه کې دا مراکز او دا کارخانې ویجاړې شوې دي. څلور میاشتې وړاندې کله چې موږ په خوږیاڼۍ کې عملیات درلود، هغه سیمې چې خوا د طالبانو په ولکه کې وي، کله چې زموږ امنیتي ځواکونو هغه سیمې تصفیه کړې، هلته هم دوه لویې کارخانې وي، هغه ویجاړ شول او له منځه لاړل.
امریکایانو په خپل نوې جنګي ستراتیژي کې برخې ته مځای ورکړی دی چې د وینو کارخانې په نشه کې او دا کار په هلمند کې وکړي. دوی وایي چې ډېرې لاسته راوړنې لري. څرنګه چې دا کارخانې په ولسي ساحو کې دي، په کلیو کې دي، اندېښنې ورسره تړلې دي چې ته ملکي تلفات رامنځته کیږي. ایا تاسو د دې طرفدار یاست چې په ننګرهار کې دي هم د هوا د لارې هیروینو کارخانې په نشه سي؟
زه په دې عقیده یم چې په دې برخه کې باید لکه څنګه چې پریکړه شوې ده باید قاطع او وڅ اقدامات ترسره شي. پوهیږم چې ملکي تلفات رسیږي، خو په عامو خلکو باندې مې غږ دا دی چې باید دا ډول کارخانې یا دا ډول لابراتوارونه له هغو ځایو څخه چې دوی پکې اوسیږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نږدي. که هلته فابریکې موجودې وي باید ولسي خلک هلته ونه اوسیږي. دا ډول مراکزو تخریب زما په نظر سره د مخالفو وسلوالو ډلو د مالي منابعو د له منځه وړلو لپاره یو ډېر ښه او غوره اقدام بولم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري چې په 1290 مزنی سپو خبريږي او اوس هم د خاطرې وردی. د پروان ولایت اوسیدونکو صاحب احمد په ایران کې په نشوخت سوی او له 12 کالو رئیس هیروینز کوي. د اوس له کوره لیرې د کابل ښار د وزیر چمن تر څنګ په یو پلاستیکي خیمه کې اوسیږي. د دلا سونه سوځېدلې او تک توره وشتي دي. دا چې د څنګه په نشوخت سو او اوس له څه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دی، زموږ همکار محمد یاستر نکته خپل کیسه کړې ده.
نوم یې صاحب احمد دی، ولاد پروان ولسوالۍ شاګرد قربان. زه نږدې 500 ته یو ستون په ایران کې مو شروع کړی دی. اول مو تاریخ څه کول بال دې په دې باندې راوښتلو په ایرانو باندې چې تر نن ورځې پورې دا دی په دې باندې راوښتلی وستو. هم د نجیب په دوره کې پوړس اوولس کاله به کېږي اتي چې هر څه مو وکړل بس هم دغه شکلو نه شلرو هغه دا راغلو دلته دا دې تر نن ورځې پورې نو ډېره بدبختي مو تېره کړې ده. ډېره زیاته کار مو نشي کولی. جوب لیکو ډېر وخت کور کې مو باید کور نه بیا چې خوشې کړو راغلم 4-15 شپې مچ کولی نه وو اتي ډېر فوقه شلم. ډېر ځان مې درد کوي بیا مې شروع کړلم. کور کې خو نه مو پرېږدي بدای منی نه پیسې پات کېږي نه دغه پات کېږي سړی نوم بدي سړی دغه بدي مو اوس په دا جاده خلی کې اوسو. کور ته دوه میاشتې کېږي چې لاړ نه یم. زمن لرم شکر یو درې دانې دوه لونې دي او دوه مې واده کړي دي. اوس داسې مخ په چاره عبدالله خوشاله نه و دي ځای کې او بعضې سړی چې پوهېږو چې لري یې نه غواړي راکوي یې بیا سال پندوز خلچاره و گذران پیکو چه مطالده و جوان مخبه پا کور و پا کلی که بدایه که بود چه مطالده است ده کورم ده کلی هم ده سه خلک و سره بدی روزی آقام چه بسدی بشید دیاده چه بسدی منشید نشید لی کور تر آتلای نشلو ایسی منه لرلی دیر بد و راز مرا بانده داخو دیر بد مرا راز دی
دازادی راڈیو درنو آوریدون کو دادی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برختره ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاس لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو د ډرامیک صدا چې د چي کبیر یو موتا دی د وسله نشو څخه ډیر تنگ سوی خپل مور خپل څخه غواړي چې علاج وکي هغه دې چې پلار د موتاجن وروختون ته بیاي او هلته بستری کوي خو یو ورځ ورسته ګوري چې کبیر په وروختون کې نسته دا چې کبیر چیرې ولاړ او اصلي کیسه څه ده دا په ډرامه کې واورو
بندی
دادی زویا راغلم څه دی ویل
مورې دادا ته به په خو لاسونو ته وګوره زنځیرونه زخمی کړي دي دادا بیجی وینې ځنې بایږي لوی
رښتیا هم چې ډېر په تکلیف یې
خیر ده مورې ته بابا ته ووایا چې دی نور نشه نه کوي او وایي چې علاج مې وکوي
ښځې او ښځې چیرې
دادی دلته د کبیر سره په کوټه کې یم
ما خوشی کهی زنور لدی زندان از قصد درشه ویم
خزی سخه براده کبیر سوایی
کبیر وای چه ما شپا خانیه تا بازی
ولی ناروغه ده
وای چیز ما علاج بکی زنور نشانه کهوم
پلارا قسم بگو ما جنور نشانه کهوم
او سرایا کبیر شوایی شپا خانیه تا بازه و علاج وکه زوان و گلاله یلک تی اره ورس چورتا گورم زره می تور کباب شی
خزی تم سبا خبره کوی خودی پوداریانو خبره می زره تا نلویگی داسی نوی چه پده چل زان خلاس کی و بیر تا پودارو تمخنه کی
لارا تو خدا دا جوان ده زما و دسپی چه فرق ده زما هم پزن زیرونو ترلیم او سپیم و هم زما نو لنشو توبه ده
و سره الک شوایی شبا خانیه تای بازه چه علاجه وسی خلق لخدای زوی غاری نورسیری خوز مجگول غنجی زوی و رس پا رس دنشوال لاسه ده مرک کنجه تورشویشی او مجلاس تر زنی ورطا ناستیو
بس سمده زنزیرون از این اخلاس که پاک کالیوار که ویلم باوا چه شبا خانیه تای بازم ڈاکٹر صاحب اجازه ده
راځي مهرباني وکي مهرباني
السلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم سلام راځه ورور په دغه چوکۍ کې نه راځه الکه تم پر دغه بل چوکۍ کې نه ښه راته وایي څه خبره ده
ڈاکٹر صاحب دا زما زوی د هیرونو موتاد ده د دې لپاره مې راوستلې ده چې علاج وشي د خیره
ډېر ښه کار مو کړی دی ښه ځوانه دا راته وایي چې ته په خپله غواړې چې نشه پرېږدې
هو ڈاکٹر صاحب
پلار یا نور مشرانو خو به نه یې مجبور کړی چې نشه پرېږدي
نه هیڅ چا نه یې مجبور کړی
که داسې وي انشاءالله چې علاج کېږي او بیرته نشه نه کوي خو که چا په زوره مجبور کړی وي تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي موږ هغه ناروغان نه بستري کوو چې مور او یا پلار په زوره راوستلي وي
ډاکټر صاحب دی په خپله خوښه نور له نشې څخه تنګ شوی دی
ګوره وروره بیا هم درته وایم که مو نشې پرېښودلو ته مجبور کړی وي دا علاج نتیجه نه ورکوي
چیلم دی وڅکا و نشه سوې تر دا ملال خل دی و بتل دودونه
اوهو دا ځوان خو کټ مټ د کبیرون دی
کبیر دته
هو زیم السلام علیکم
وعلیکم السلام داسې چاغ او تک سپین شوې چاول کې مې ولاکه پیژندلې
خدا وای چې دا څو میاشتې چیرې وې؟
پلار یې په کور کې په زنځیرونو تړلی وم او په یوه کوټه کې بندي کړی وم.
ښه، نو بیا څه وشوه؟
ته غوږ شه راته چې کیسه درته وکړم.
ښه ښه، کیسه وکړه.
هر څومره چې مې زارۍ ورته وکړې نه یې خوشې کولم، اخر مې چل ورسره وکړه. ما ویل زه نوره نشه نه کوم، توبه مې ده، شفاخانې ته مې بوځئ چې علاج مې وشي.
ښه، نو بیا څه وشوه؟
بیا یې شفاخانې ته بوتلم، هلته مې ژمی ښه تود او ښه په ارامۍ سره تېر کړه. دا دی چې نن راوتښتېدم او تا ته راغلم.
یاره کبیره، ډېر چالاک سړی.
خیر، اوس دا کیسې پرېږده، ژر یې وپوړې راکړه چې خمار خمار یم.
دغه د پوړې درواخله زوروره.